سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې درته د کولرا ناروغي او د چولې په دیروستیو کې په سیلز پولیسو کې دغه ناروغي ډیره شوې ده درته به پرې مرکه ولرو. خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځنګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشره وټاکله. دواویا کلنا روزا اوتنباوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشر و په افغانستان کې به د دیبرالاینس په ځای کار وکړي. روزا لدې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیر او څو موده د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. دغې مېرمنې په فلسفه کې دکتورا اخیستې ده. د خلونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کړی ده. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبرې اعلان تویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړو اغیزو په خطر هم اندېښنه نلری. غلی کای زیاته کړي چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته ستول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پاوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندنۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان بر شوی دی او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیارډونو ډالرو زیان اوښتی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غورو ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14 د پاکستان او په سبا به د وږي په 14 د هند لاس واکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیاله لوبډلې ته د 45 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیا جام لوبې د سپتمبر تر 11 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې د طالب چارواکو څخه د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی چې څو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا له دې سره جوخت هغه لشپګم ټولګي نه ښکته نجونې چې ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتون سره ټکوي.
څنګه مې دا چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو سمپو نن دوړ شي دا سمپو نن موږ په خور کې نو سره نه دی پاتې سم.
کولرا ناروغي ولې په سیلزپولو سیمو کې ډیریږي او څه ډول ناروغي ده؟
ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
د دې ناروغي په اړه مرکه درته وړاندې په خبرونه کې لرو. او غزنی کې باغداران وایي سکالی د انګورو حاصلات خراب شوي دي.
نمز با خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمیر هم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال کوم هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرک څنګه ټول خراب شو.
د نړۍ له حالاتو مهم خبرو ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وايي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلی ګوترش د شنبې په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یوه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي، لا یې په دې اړه هیڅ کومه هیله بخونکی عمل نه دی کړی. چې زیات په دې راپور کې واوري،
زموږ د ټولو انجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللي. زموږ ټولې انجونو ډېرې زیاتې نښې.
روبینا د کندهار اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. ښوونځی خپلو هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار بولي. هغه لار چې له یوه کال زیات وخت شو طالبانو په دې نوم تړلې چې ګنې د پرانیستو لپاره یې طرحه جوړوي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یوازینۍ هیله همدا ده، ترڅو یو ځلې بیا زموږ په مخ باندې د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي، او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شی په پټه ده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي، او مونږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي، او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چار لزند سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکی ویلي چې د ادارې تیر کال 340,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږدولې دي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نو موري زیاته کړه چې دبليو اف پی نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. خغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده، او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ترازی او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. خغلی کای یادونه وکړه چې دبليو اف پی په تیر یو کال کې لا افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلې دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. د دبليو اف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګانی حاصلات په هغه سیمو کې ساتل شوی وو چې لوی برخه یې سیلابونو لمنځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانی ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوې، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
د افغانستان پیوش میر ولایتونو په تیر بیا هغه سیلاب په هغه ولایتونو کې چې سیلونو او زلزلو زیات ځپلي د نسناستی یا کولرا ناروغي زیات خبره شوې ده. د دې ناروغي په اړه زموږ همکار اسمت سروان له ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړي چې د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوسخت رختون کې کار کوي. ډاکټر سید نصیر احمد په پیل کې په دې اړه نظر څرګند کړی ده چې د ناروغي څومره خطرناک ده.
د کولرا ناروغي چې نن ورځ په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې خپره شوې ده، له بده مرغه دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 40% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، د ناروغي عوامل او همدارس نښې څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کیږي رامنځته کیږي. علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د بدن اوبه یعنی کمیږي، بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. له بده مرغه په افغانستان کې د اوبو پاکې څاګانې ډېرې کمې دي او زیاتره څاګانې هم سرونه لوڅ دي یعنی بمبې نه ورته لري او په زمین کې په یو شمېر ولایتونو کې په جوماتونو کې حوضونه کنودل شوي دي او د حوض له اوبو نه استفاده کیږي. نو باید کوشش وشي چې پاکې اوبو نه استفاده وشي او په زمن کې که احیانا د هاوس دی وبونه استفاده کی باید اول وې شول شي او بعد غونه استفاده تری وشي.
که یو څوک په کولرا یا نسناستی اخته سي څه باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوی یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وېشول شي یعنی چای وڅکل شي او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وڅکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی ګلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټول نه ساده لیاره دا ده چې نیم ګلاس وریجې په اوبو کې یعنی اوبړنه جوش کی یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي او غوطه د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګه تر څنګ د یو دوه قاشوقې بوره هم ور واچوي چې په دوه شکل باندې کېدلی شي یعنی ناروغ خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه تر لاسه کی. روختونونو کې به طبي خبر ده چې تداوی د پاره سیروم ضرورت او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي. تر ټولو مهمه د ناروغي وقایه ده. دوی پاره چې کله په دوه ناروغي باندې خلک اخته کیږي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونه باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي دوشته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
د فرانکفورت هوست روغتون ډاکټر سید نصیر احمد و چې د کولرا ناروغي په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ د ورشو د نړۍ وستورو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روسیې به د ټاکلو په هدف اقدامات به سمدستي عملي کوي. دا پر اوکرين د روسیې د غیر مواجه يرغل په خبرګون کې د لویدیځ هیوادونو د ګډو اقداماتو یو برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی او وای د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بای د ټاکلو په اړه لوګدو باسونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سم دستي عملي کیږي. جی او ډلې پروند د جرمني په الماو خار کې په خپل سرمشري زکیټنګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې لوی خو روسیه په اوکرين کې د پوځي عملیاتو لمالي ملاتړ څخه به برخې کړي او لبلې خو په نړیوالو بازارونو کې د انرژي بای راټیټی کړي. د جی او مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام لاره مسکو ته پر اوکرين د غیر قانوني او غیر مواجه يرغل په خاطر سزا ورکړي. د جیو په سرمشریزه کې د شوې موافقې لمخه د سمندر لاري د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی لوري په ټاکل شوی یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزه موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او وی ویل ماتل ټولو ته دا خبره ورياده کړې ده چې ک اوکرين خوندي وي نو ټوله اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندي وي. خغلی زيلنسکي زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخي زیارغل څخه خوندي کړي. پر اوکرين له یارغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې لکبل په ټوله نړۍ کې د تیلو بای لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بیوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی او ډلوي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بایو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژي د بایو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بیوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی دنجونو یوازنی خوانزی زکونکی تر سره مر لاندې درسوي او د غراز د کتابونو لنشتونه هم شکایت کوي. د دغه خوانزی د ودانۍ رغول چارې په تیر حکومت کې پیل شوې وي خو لا تر اوسه نیمګړی پاتې دي. د یاد خوانزی زکونکی له حکومت غواړي چې ژر خوانزی ورته جوړ کړي.
د شزینز د کونکو د ژغونه د میدان ورده ګولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې له هغه سرلڅ شونځي پورته کیږي چې لکلون رئیس چاري نیمګړی پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړني ښوونځي ده چې د محل په کښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو، سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خاورو کې کینو، سره هم نه دی پر د سمپ په هغه دوډې باد رسي. موږ ته
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او موږ ته سمپونه جوړ شي. موږ په خاورو دوړه کې ناست یو، دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی، باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځي نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایېدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یوایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیم پورې مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، یا د موږ د کلی وینئ، یا چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی جوړ شوی، د هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلی اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ورې، که بادونه وي، خاورې بېچارهګونه په خدای سپېرې میلې روشي دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، ځوشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی، ور که باد پې لګي، که خاورې دي، که دوړې دي، کار شی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن مخم د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د مخام په شپږ نیمو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. په سټډیو کې راسره زموږ همکار عصمت سروان دی، د دې لوبې په اړه به له هغوی نه ډېر واورو. سروان صاحب، ستړي مشې، بخیر راغلی. په پیل کې راته دا ووایي چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره دا لوبه څومره مهمه ده، ځکه له دې وړاندې افغانستان خپلې دوه لوبې ګټلې وې.
اول خو دا باید ووایم چې دواړه ټیمونه تکړه سلو بالران لري، خو په تیرو مسابقو کې د سلو بالرانو رول ډېر زیات و، نو دا خبره په دې خاطر کومه چې دغه میدان اصلا د سلو بالرانو لپاره ډیر مناسب دی او دواړه ټیمونه په دې برخه کې تکړه لوبغاړي لري. د دې لوبې اهمیت د دواړو ټیمونو لپاره په دې کې دی چې که افغانستان یې وګټي، پایلو بیته در رسیدو چانس به یو څه زیات شي او له هند او پاکستان سره د مخامخې دو په محل به شروح یې لري. فشار به ورباندې کم وي او د هند او پاکستان په منځ کې د یو ټیم ماته د افغانستان لپاره خورا مهمه ده چې په دې توګه بیا پایلو بیته ورسیږي. خو مخکې تر دې چې له هند او پاکستان سره افغانستان مخامخ شي، د سریلانکا ماته د افغانستان لپاره اول پوړی ګڼل کېدای شي.
سروان صاحب، افغانستان په دې لوبه کې د ګټلو چانس څومره ده؟
د دې په کتو چې افغانستان تیره مسابقه چې لومړی مسابقه یې ول سریلانکا سره د افغانستان لومړنی مسابقه په لومړی پړاو کې هغه په ډیر لوی توپیر له سریلانکا وګټله. دې بری د افغان لوبغاړو روحیه ډیره پیاوړې کړې ده. نن هم شپږمې بجې چې دوی سره مخامخ کیږي، افغان لوبغاړي به په یو ډیره ښه روحیه میدان ته داخل شي، په ځان به اعتماد لري چې لوبه ګټلی شو، ځکه چې افغانستان نه صرف سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړه، بنگلاديش ټیم په لوی توپیر ماته ورکړه. خو کرکټ د هرې بلې لوبې په شان د تجربې او مهارت ترڅنګ د چانس لوبه ده. احتمال شته چې د سریلانکا لوبغاړي د تیرې ماتې چې یو ډول تحقیر ورته وو او تحقیر احساسوي، د غچ اخیستو په خاطر خپل نهایي توانه کار واخلي. کمو پام کړی وی سریلانکا دوهمه لوبه له بنگلاديش وګټله، حال دا چې نژدي و چې بنگلاديش افغانستان ته یو وخت البته د مسابقې په یو پړاو کې نژدي و چې بنگلاديش افغانستان ته ماته ورکړي، او شایي دې بری سریلانکا ته هم اعتماد پیدا کړی چې بنگلاديش ته ماته ورکړي.
سروان صاحب، دا امرته وای چې افغانستان به پراتلونکو ورځو کې نور لکمو ټیمونو سره لوبه لري، او په دغه لوبه کې چې پیل شوې د کوم ټیمونو به لوبي؟
افغانستان چې په څلورو غوره ټیمونو کې د خپل ګروپ د اول ټیم په توګه دی پړاو ته راغلی دی، له سریلانکا سره په نننۍ مسابقې سربیره له هند او پاکستان سره هم مخامخ کیږي چې دواړه ډېر قوي لوبغاړي دي او دواړه د جام داوداران دي. هر یو فکر کوي چې دوی به دا جام خپل هیواد ته وړي. او یو بل مسأله دا هم ده چې له هند او پاکستان سره د افغانستان مسابقې پرلپسې دي، بل دي چې کومه وقفه په منځ کې ولري. د سپتمبر په ومه له پاکستان سره او اتمه له هند سره د افغانستان مسابقه ده. دا یو څه د افغانستان لپاره یو منفی ټکی ګڼل کېدی شي، ځکه چې لوبغاړي بستړي دي.
ډېره زیاته مننه څروان صاحب چې د افغانستان د لوبډلې د نننې لوبې په اړه مو مخته معلومات راکړه. اوریدونکو سم ورزو، ساسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدارې وسلام په احترام
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي سوي. سلام، موږ پیدا ما پیغام دی ورور سیږي. زه سمې ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږ
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبر راکوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي، دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا در مر سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوانزاده اوس به داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسی ورسیږي چې در مر غم وخوري. موږ سره د ظلم ملکی د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والو پر مننه د وچه په پنځو په شپږ ورځې دا ګر ټول مسلمانان د سنگینه سره رنیول راځه د بیا د لشکره پر دا ګر د وچه په پنځو په شپږ ورځې خو د کجه کیسه دی. او زه دوباره الهی هغه دی تیر کی واپس موږ راغله روب د مشترک یم رخصه د وکشتنه ګر د راوچ کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښینه یم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تکیه اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارته ستاسي په واکې دي. او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک یې دی نه یو داسې دغه په مسجد کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت کې تاسو د خلک نه پریښود او څور پټاون تاسو کول دغه تاسو کول اوس خو شئ نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ست تاسو په واکې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونه په دویمه نیمای کې درته د لوبل میدان او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشره وټاکله. دوه اویا کلنه روزفا اوتون بای وای چې د قرغزستان پخوانی ولسمشره وه، په افغانستان کې به د ډیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روزفا له دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیري او څو موده یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روزفا په فلسفه کې دکتورا لري. د خلونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په غونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو درسول پر هڅو ناوړه اغیزه کوي. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لري خبري اعلان وویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو درسول پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خطر هم اندېښنه لري. غلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو درسولو مهمه لار ده، او ډیره برخه خوړه چې د کراچۍ بندر ته راځي بیا هلته افغانستان ته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیون افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پوز وای چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 ویل د پوز د مرکزی قومندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته درځونې لپاره یو ډله واستوي، څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي دي، او د دې هیواد خلکو او دولت یې د میلیاردونو ډالرو زیان رسولی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلی، او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا یو 15 منډه وکړه او افغانستان دغه هدف په لس اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندستان پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان په لومړی بیټنګ کولو سره یو 30 منډه وکړه، او هندستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې، البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې، له بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ، 120 منډې وکړه. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله. او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووته. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایل لپستر توفیر باندې هانګ کانګ پاکستان یو سلسلور نوی منډه هدف ټاکلی او هانګ کانګ پاته دیر منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غورا لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یو لوبه لري، البته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ او د راتلونکي پنجشنبه په ورځ باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي، هغه سره به لوبه کیږي. نن سیالی پاړه باندې با د افغانستان د کورنی کرکټ لمسول جار عبدالرحیمزی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د اسیا کپ سیالیو ته ځانګړی کړی ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خبرونه کې اوځه شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د اسیا کپ د دوهم پړاو لومړی لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ته، که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړی لوبډله ده، له ډېر پخوا راهیسې ټیسټ نیشن ده، د یو ورځني سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده، همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپله کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د پنځلسم ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې او پنځه ځلې ایشیا کپ هم ګټلی ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډېر ښه وکړو، ډېر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هېڅکله دا په دې معنی نه ده چې سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسني وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله را پرځولی هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به خیر سر له سریلانکا سره ډېره ښه لوبه کیږي، دویم پړاو لومړۍ لوبه ده او انشاءالله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاسی یاد شي مونږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې او دغه شان هندوستان سره مو مساوي پای ته ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پیښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه که تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډیر ښه سوی د خزرې درې دا ټول لوبډلو ته ډیر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلو سره چې مخامخ کیږي، چاغي کې هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتلکو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډیر عمله تړي په اصطلاح بابر اعظم دا بابر اعظم په هغه پام کې نه ده، لکه څنګه چې دوی ورنه لی وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې هم خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نورو بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې انشاءالله تعالی که موږ لومړی سیالۍ له سریلانکا نه ګټو، په دغه پړاو کې به انشاءالله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوږی یوازې نه سرخوږی جوړو، بلکې ګټو به انشاءالله تعالی دا هڅه وکړو.
او جار صاحب، د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یو لس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبېږي، د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خو به نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک هم دغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چیرته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین واوسي، په میډل اوډر کې وي، نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پیښې وي. که چیرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کې نه، نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده، نی بالینګ کړی ده، دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ، عظمت عمرزي ته هم په د ایشیا جام کې د ډېر بیټنګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته، بس بالنګ کړی صرف یو نیمې کړی، داسې ډېر بالنګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي، کېدای شي پیچ ته په کتو سره، حالات ته په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب دراتون کی چار شنبه پورت بیا پاکستان سره موږ مخ کیګو او خای ډیر افغان مینوال د غلوبې ته پتم او سی ول پاکستان د لوبي غټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکار شي د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دي؟
پښتو پاکستان سره خو زموږ لوبي د سوي د کمخه چې هندستان او پاکستان کولې اوس موږ افغانستان او پاکستان لوبي همدغه باندې اختیار کړی ده او څومره لوبي چې موږ له پاکستان سره کړی دي ډیر سخت دي په نړیوال جامو کې مور سره کړی دي په شلوريز کې 500 روز کې وي نو تر روسي او اروپوري غزيدلې دي او دا واره چې کمبینیشن ته ګور ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډیر کمبینیشن د ډیر مورال ده نو پوره ډاډه مې چې ډیر خپل جوړ پوره لوب وکړي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه وکړي
او جار سی یو عمومي پښتنه کوم په دغه څلور لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا دا کوم دوه لوبډلې ستاسو په نظر باندې د دې ورته لري چې پایلو به توږي
د پایلو به پاره وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زوبې دې غختون کوم چې افغانستان د ځلې پایلو بو کې هغه ځلې په ډیر کم څه کې پایلو به بچسه و دې شکب نو د ځلې به دې غختون کوم چې خدای دې کوم چې افغانستان پایلو بو کې سره دې چې د ځلې دې لوبو دغه ته ګوري بل چې شلوريز فارمټ د شلوريز فارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته نه ور کې به په اسي ټیمونو کې نو دا هله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې موږ خبرونه ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلی دل شوې ده دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور ورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي
د مینوالو غوښتنه ته په ډېر احترام د کې خو شک نشته چې مینوال خو یې چې فضل حق په نیو بال باندې خبالین کوي خو چې ته ټول ورنه موږ مخکې خلاص کو بیا ورسته وروته ډیټا وروته څوک نه پات کیږي نو هغه کوم فضل حق ورسته خو ورنه کوي موږ اړ دي چې فضل حق ورسته هم وساتو
او د ورسته پښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبي ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټینګ کوي نو څه فکر کوي لکه تر لږه څومره منډو کې باید رايسار کو
که تاسو چیرته وړم ورځ لوبه کتلې د سریلانکا بیټینګ ډیر ښه ده لپایله بیټینګ خو د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ ګر که دومره خنه ده خو بیټینګ ډیر پیوړ ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 102 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټینګ رښتیا هم ښه ده او دا ورته لري موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړی دي په شلوري سیالیو کې دغه بیټینګ ډیر ښه ده نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره کمنګ وګورو په شارجا کې چې موږ یو سلو شپېته شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنې ان شاء الله
ترنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې په خوانی منیجر جار عبدالرحیم زیاو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیوا جوړ کړي دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو ځواني دا پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او لدی ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو ورسته پاتې شي افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خون کې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څنګه شو څه خولې نه شو بسلې دغه سي ورته ودرېدم اخر کې ته شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ بل لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځکه چې بیا استاد په خایسي و منلم به شاګردان ډېر خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مې انسي شو او درس ورکول مې شي شاګردان راضي وو موږ خپل سی او کور کې مې مشمن مشمن باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن دغه سیس د کول د انګلیسي دغه سیمې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسي خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کوم څه چې مونږه وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي دوی راته وایي واضح بېر هغې د تا نه څه نه جوړېږي واضح ته خبرو قصه کې مه وسه دا اصل دلیل همدا دی نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې د وهڅول شي چې ډیر راپورته شي خبرې وکړي د خپل ان په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما پان باندې چې د ټولنه ته د یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا خپل په انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه د ماتول شه د بد خپل ځوان ورته وهل را پیدا کړ چې څنګه کول شي چې د خپل غاغ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړ کنه دوی ذهنونو سره په بل ډول ډول د کمنټونو راتلل د میسجونو راتلل چې هغه به زه اورول ما او نه به کېدل چې دغه سره غدلم وای زکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري وکنه که چیرته نګدی وای کېدل شو ډولم قناعت ور کړای و دا ما خاطر دا وبلل چې هغه ټول مې لري کړل پرې مینه کول چې غزما روحیه کمزوري کی زه د ګڼ شمیر د مسایل سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د مسایل سره مخ شوم کم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای مګر ما باندې هغه زنه ده کړی ځکه چې په یدم چې تراغه خ کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دی په بل برخه کې تراغه ډیر پیوړ او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پریمنلې دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړی دي همې کولای شم او هم مې ښه کړی دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغه سی وي. دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړو وړو کې اثر کوي
یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه یې کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شما، یا زه نشم کولای، یا دومره چیرته قوت لرم. یعنی دغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره، یا کورنۍ له خلکو سره، یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات، له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي، او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل براندین وایي چې که
یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ویلی دغه ټول لمتونه د باران دی،